Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاس وایم نن شنبه ده د 14 روم کال د وګي 22مه د 2015م کال د سپتمبر 14مه په هیل په خبرونو کو د افغانستان په ختیځ کې د اگست یو دیرشمې نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو تر څنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغېزمن کړي. دغو راستنو شو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي، هلته چې د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 3,000 ډېر کسانو له دې مخکې هم په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2,200 ډېر کسان مړه، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 5,000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شو شمېر شاوخوا 4,400 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیولی چې پر چارلي کرک یې ډزې کړي. چارلي کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړ و چې د سپتمبر په 14مه په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او د هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. دغه سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړ پوړي قومندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې پر ورځ ویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. دغه خبره د فرانسې، دنمارک، جرمنی او بریتانیا څخه به تجهیزات دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک اف 14 الوتکې یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د وشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسي دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یو جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 1,350 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي پیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 62 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 څلوریزې شاملې دي. ورسره د جاس بټلر درې اتیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 او 8 څلوریزې ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه تم لوستلی شئ. په په کونړ کې د مرګونی زلزلې په لکونو زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستان راستانه شوي.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپناهم نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی چې پر چارلي کړکې ډزې کړي. ولسمشر ټرمپ وایي هغه ته باید د مرګ سزا واورول شي.
Charlie Kirk was the finest person that he didn't deserve this.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشوال مطلب ته په کونړ ولایت کې د مرګونی زلزلې په سلګونو زرو زیانمنو کسانو کې هغه کډوال شامل دي چې له پاکستان راستانه شوي دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ژوند یې له صفر پیل کړی او خو زلزلې یو ځل بیا بے سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یو ان سی آر هم په خپل تازه راپور کې ویلي دې زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیرو ستنو شوو پر ژوند جدي اغیز کړی او بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستان یو شمیر تازه ستانه شوی هم اغیزمن کړي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوی او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپناهم نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو. ځکه چې کوم هغه سرپناه وه هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دیره و. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپالې والی دی هغه کې پراته یې منګه کورم ټول خراب دیوالونه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس همدلته دیره کې ناسي ادا سخت سخت او ورځې تیرو نه خیمشته نه یو ترپالې مالې هغه کله وښ کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیر یو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړي او بشري اړتیا وی ډیری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 300 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 13 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډېر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډېر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمېر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په کونړ کې د مرګونی زلزلې پر مهال په وژل شوو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم شامل دي. دا د وژل شوو د نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
نعمت الله چې د اګست 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپله هم څو ځایه ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهید شوله، د څلور کار زوی مې ادا تو میاشتې لور مې وه، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو دا هله دا چې موږ سره مرسته وکړي. زمي را روان دي دلته کې خني را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمین دي غیر نخني خراب نه کړي موږ سره کور د جوړونی یو زمينه برابر کړي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورسه خورایي او د تر دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ کورنۍ شهیدان شو. یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خوری وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې وو، یو اته کلن به خوشه، یو به یو لس کلن دولس کلن وو، هغوی پکې شهیدان شو. تا په خپله لاس او پښه ماتې دومره بې وسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره ډېر د لاسه نه کېږي او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دې بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خواړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 1516 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 406 نارینه هم مړه شوې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ډیپورت په پیل سره زرګونه کسان د تورخم لاري خپل وطن ته راستنیږي. دوی پاکستان کې لکلونو ژوند او کار ورسته داس یو هیواد ته روان دي چې وارده مخله اقتصادي او بشري ناورین سره مخ ده. د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د زرګونو افغان کورنیو د شړلو سختې پالیسۍ پلي کړې دي. یوازې د اگست په 9 کې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پی او آر کارتونه لري له پاکستان څخه وتلو ته اړ شوي دي.
دغه بد وضعیت راواغې چې کډم نه شپم ولید او نه ورځ ولید او رابار هم کوزانم تیراوي نیسې دې وړي دې ډیپورټ سان تر تخزو ماشومانو سره او موټر کې دې اچي کور دې عمل ډک پاتې کیږي تا دې خوړ.
لږ تر لږه 9000 کسان په اگست کې نیول شوي او لنډ مهاله کمپونو ته لیږل شوي دي.
پارکونه کې پراته دي، نورو شړو ځایونو ته ځي او همداسې چې ګیر کې مثال داسې کاروبار ته مرنه ګوري، داسې کورونو ته مرنه ګوري، بس همداسې نه شي ډاری کې بس ډیپورټ کوي.
هغه لنډمهاله کمپونه چې دلته جوړ شوي د راستنیدونکو د لوی شمېر د زایدو وړتیا نه لري. ډیری ورځې ورځې له کافي اوبو، خواړو او نورو امکاناتو پرته تیروي. پاکستانی چارواکي وایي یوازې قانون پلي کوي او له خپل هیواده دا کډوال باسي، خو نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې دا جبري راستنیدنه کولی شي په افغانستان کې یو نوی بشري بحران رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې سږ کال له 1,500 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه راستانه شوي دي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوخه سندری وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422012240.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی چې پر چارلی کرک یې ډزې کړي. چارلی کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې ملاتړ و چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلی کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی.
Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty.
زه هیله منیم چې هغه ګناهکار او پیژندل شي او زه هیله لرم چې د مرګ سزا ورته ورکړل شي. څه چې وکړل چارلی کرک ډیر ښه کس و، د داسې وړ نه و. ټرمپ چې د تاوتریخوالي په غندلو کې له ډیموکراتانو سره یو ځای شوی زیاته کړي چارلی کرک ته به د جمهوري ریاست د آزادۍ مډال چې د امریکا تر ټولو لوړ ملکي مډال دی ورکړي. د کرک تابوت د یوتا څخه فینکس ته د ایر فورس 2 الوتکه کې لیږدول شوی دی. ولسمشر ټرمپ خبرونو ته ویلي پلان لري د کرک په جنازه کې ګډون وکړي. د یوتا والی سپینسر کاکس هم خبرونو ته وویل د یوتا یو ځوان سړی چې د چارلی کرک د وژنې شک پرې شوی په توقیف کې دی. نیول شوی کس 22 کلن ټایلر رابینسن دی. راپورونو کې راغلی د رابینسن پلار خپل زوی د هغو عکسونو له مخې پیژندلی و چې پولیسو خپاره کړي. د رابینسن پلار یو پادری اکاشش ته خبر ورکړی و او له هغې غوښتي و چې د زوی په آرامولو کې مرسته وکړي. پادری سمدستی پولیسو ته خبر ورکړی و چې بالاخره د چارلی کرک په وژنه کې د مشکوک کس د نیولو سبب شو. مخکې د امریکا د فدرال څیړنو ادارې اف بی آی د چارلی کرک د وژنې د عامل د ځای ځایګي او معلوماتو په بدل کې د $1,00,000 انعام ټاکلی و. د یوتا والی سپینسر کاکس وویل داسې ښکاري چې ټیلر رابینسن یوازې عمل کړی او تحقیقات روان دي. د اف بی آی رئیس کاش پټیل هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل رابینسن د پنجشنبې په شپه د کرک له وژنې څخه 3.5 ساعته وروسته ونیول شو. فدرالي او ایالتي پلټونکو د هغه سړي عکسونه او ویډیو خپرې کړې چې دوی باور لري د پنجشنبې په ورځ د پیښې مسؤل دی. کرک د یوتا پوهنتون په کیمپس کې خلکو ته د وینا پر مهال په مرمۍ وشتل شو. د دې صحنې ژوندۍ ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوې چې یوه ډېره زړه بوږنوونکې شیبه ښکاروي. چارلی کرک د یوې پوښتنې په اړه ځواب وایي او په همدې شیبه پرې ډزې کېږي چې مرمۍ په ستوني لګېږي او سم دستی دی وینو داره کیگی. چارلی کرک وروسته پر روغتون کې ساور کړه. چارلی کرک چې 3 کلن و، دو ماشومان او ښځه ترې پاتې. د ډونالډ ټرمپ نږدې متحد و چې د ځوانو جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو په هڅولو کې مهم رول لوبولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا ډیر شوی دی. دوی وایي دا سوالګرو چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي شکایت کوي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. یو لوی ناورین دی او باید د طالبان حکومت د حل لپاره عملي اقدامات وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلازمېنې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکارۍ خلک په ځنګړی ډول سوانان سوال کولو ته اړ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې سوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کېږي چې وزګار دی د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوځ د زمينه نه برابر شوی دی. کار شوی په خپل مرمنه یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ چې د تبڅنګ تر شو چې ماته سر په کومه کوي هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه تخه د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورون کې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخبرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبورې نه کوي کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري مرستیال ویاندي حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 28 زره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه ادا ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوی، خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین نوې په فعالیتونو بندیز لګولې دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالې ته هم اړ شوي دي، چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د افغان پیژندل شوی او نوموتی شاعر پیر محمد کاروان یو شعر هم چې هغه په خپل ډیکل مکړی او د ازادي رادیو مشال څنګه ته استولې ده په ګډه سره واورو.
او ریدل مټول عمر دې ترخه ترخه خبره سندرمارا زما یارا خاگوا خوگی سندره دارو بابو ستار چشول ولی چوب دی ولی غلی زمونگ زرون ور پسی دی لپردو نراوتلی تبلی تهم ور سرشا جادوگره درمانگره سندرمارا زما یارا خاگوا خوگی سندره هارمونی مڑی را پاچا ساری گاما پادا نیشا هارمونیه مړه را پاڅه ساره ګاما پادانیشا لیونې نغمه دې جار شم توفانیشا توفانیشا شنه توتيان د شوق دی غواړي ستانه به شیر وشکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مرورې چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مرورې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شي راتېره پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شي راتېره چې دا ژوند د بیرې ساتشي چې نه تر هوی نه ویره یو زرغون سرود غږیږي شی اوبه ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې چې الفت پر کینا برشي سره یو بلرو برشي چې الفت پر کینا برشي سره یو بلرو برشي د بنګړو د بنګړو په سرنګا به دا ژوندون شیرو شکر شي خولې به کلوب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یاره غږه وخوږې سندرې چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غیږه به راکړي ښاپرۍ مې د ملګرې سندرمار زما یاره غږه وخوږې سندرې
دال
او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240001. ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک نو افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده؟ افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیه څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خوا او شاسیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له دې ښاره د کډو وستو ویل شوي، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځینې کسان په خپله خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته، ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښه رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول بځي. یو به نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیوځی روزي، ځکه چې په دې لارې کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي. بل د ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایي وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپو، 15 لک 15.5 لک روپو ته رسیدل کابل پورې. نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډېر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بله خبردار چې زموږ ولاکه زړه کې چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي هغه ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دلته دي او داسې وتلي دي تقریبا یو 15 شپه کورونه زموږ تللي نه. پیښور نه چې کابله پورې ځي 11-15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده. نہ تیارے حسن اللہ فی الحال نہ دی گڑے زکا زم کار اندر روزگار ہے بول دادا جی خلق سر زم کا تی پر دی خلق بونگ من پیسی دی زم خلق سر پیسی دی
حبیب اللہ نو دے کے سن شو وی لے بعد حکومت خو خدان بس تقریبا 30 سال دل تو شولو نو بس دل تجون کا او خو وقت تم تیر کڑے دا بس باقی چ نہ پری گدی بس دادا دوی مرضی دا او ڈیرے لاڑ لے او ڈیر پاتی دی بس ارادہ خم کڑے دا خو وقت گو ګورو دلته کاروبار د نه دا کاروبارم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلی چې د اگست په 13 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 تم کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لاکه او یا هم سه باندې 4.5 لاکه افغان کډوال اوسېدل.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونې ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، که لومړی له دې تخلص سره شروع کړو، عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو بل دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه، سړي داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بیله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې وایي افغانستان کې یو کم داسې مسله ده، بس تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر شغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څه نیولې، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شدي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا امداد خلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاست، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه دیش ښکار سوي چې د پوند کورنۍ په خواشه باندې یو پونځي وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نسره رسیدلې، هغه وخت وای مصارف څخه وای. زه خپل له شونځي چې فارغ کېدلم، له هغه لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم، بیا یو غټ سنځ چې رااله هغه وخت کې 2020 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی دراتک سره ورسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هڅه سوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجازه بوله. یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور زمینه چې په کار واخیسته سي، خو بیا هم کانکور زمینه واخیسته سوله او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب تیپ او دوهمي ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تیپ خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کښنیوالی کې مشکور کې ټلویزیون لګیدلی و د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ همدېش بحث کوي په سلا سر د پښتون طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله په دوه شانو سره په سلا سره ډېر متاثر شوی وم سر لدی چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بیسده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده تب له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې تب او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولدا خپل ډیر جالب دي خپل فار چې دی جواب وړي زمال پر زه به دا یو خبر وکم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما تر ډېره حده ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخته دا شی راسي و نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو انشاءالله شو پر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو دغه شپه ستانه سم الحمد لله کسان زه د زیات سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې ورلاسې وم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
ک دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر ډول کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کډل ورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی او کته باندې خدمت مرکز او د نور لیرو په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبهم نو هم چې موږ داسې په سیوی البته سلفي سره دا غلرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا استلا سره زمې مزامل مو چونه مده چې باید ورکول سي هغه نور کول سي خو ان شاء الله کده په سبي اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه نه دی یوز چې وسکه برخې کار هم کوم عمل هم وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په استلا سره راپور لیکل دی او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ په پونځي غوړلن برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا و یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبر يم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کېدې چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم ده سره
نه په ځینو داسې دي د تر مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسلې کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازي کوم شي ځینو استادان زموږ سره ډېر خوري چلی دي وسې موږ دا غوښیو عملی کارونه هم باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازار هم و چې دوی په زمینو کې په استلا سره څونی شي تقاضا وغونې کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه دګر کې کلونو اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شاید کې وا نوري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلیکلې یا کار مختنه سی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنې اورې دي
بلې او زه خپل کوم په خوشبو کې ماده په ملي کچه د ټولو دلمر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوی ما چې پاکستان کې د نړیوال شوب لیول ته نیول هم ندی بیا هم په مخ سونی موس کار کوي په غند از سره د بی بی سی الجزیره او امدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنی دي سی ان ان البته او سی جی ٹی ان د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریده
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید هم دا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې دا پښتو برخي پاره دي خبرونه کوي ما غوښته یې یو څه وګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همسته پراغلار مې تعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچيري تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې پر کې ترمش به خې دی وایو چې په لسیزم ترمش بالا کټر کار کړی دی او په کاپین زت تجربه لري زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید استسي او عملی برخه ته کوم حاصلې زده کوونکي باید ورداخل شي عملی برخه کې وسوم څونه چې قضا د غونې کار البته نه دی ورسره شوی په عملی برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن چلا چلا فوکس باید پر عملی برخه وسی او همدارنګ یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شي شو غنره چې دا شان رسوي دي زنه په یم چې په افغانستان په لور کوم څه کې څنګه وسلې یو محصول د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډیر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم ورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شوبه ته ایواز د امتحان د پښیز خه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته ویم کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصله د سیمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مخ زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطره استاد لاس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطره 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کول سی سي استاد ته وایي سي زه په دې نمرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چانس ورکړي فرضاً 15 ورځې 16 ورځې یوونه ورسته و تیاری وکه او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلل نه ده زموږ مسایل کم دي سپیشل دي امتحان کور سي کنه ځکه باندې څلور کال وخت دی پونتن پجریان کې چې کمزول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګی نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مر امتحان ورکړی د غل لپاره مدګی نه ولې د کافی اندازه نه دی چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک ل پونتن شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایی او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و عمل ته مو ویلې او د منځنی او ویلې لیسې لپاره منځنی دوره او ویلې لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپارښتنه وروغوښت کې او بیا ورې پاره راسولو
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسو متوسطه خو میو زیاده د لوستل څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم شو سی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس نیکه لیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساته دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر ښه وسایلو سنبال و استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالبه لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابیلې دورې په انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له ورسره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسلا سر سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سرلجی چریر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقعي پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوی زیات سپورت کوي ورته برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو راغلي خو به له مکتب موږ راغلي یم دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګښتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفاقا زما به یاد فکر کوم علي او تجربې نشته دا ډیره مهمه ده شهیدره مهمن د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر ته وتلی کو کران په نوم یې
سره خوده خودوم رده د وتلای کنه هغه دی عینو د عینو مینه خپل سر ته خلک ورزینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبره ده مثلا د سده چی خلق شخصیت لا لای سیم رس زیارت ته
نه نه شخصیت تک بل شایده ما او بخشی ما اساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدائي مکتب کې مورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، پولیسه کې هم شاید ورولي، په پانتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته، نو طبیعي خبره ده چې کله د یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې، نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړې او لاس پورته کړې او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووځې. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پوهنتون، د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولې، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرات څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ شوی ده، بیا څه وخت ترمیم شوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاست چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم دی خبر یاد ونه وکم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي، میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره، د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلدي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د دې لپاره ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای سي چې په دغه سوي علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه، کنه پخې کېدای شي دغه وسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس پر ورس تریلري کېږي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا رنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت وخت محصلین آماده کوي رسنۍ پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو تری اوبر خبري اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم دا څنګه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کده راډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندی مختلف شاندی جالب سسری ایڈیٹ کړی دی او دغه وس راته وای چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې را سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخپل د نور گرافکس ڈیزائن تھے ایڈیٹ سارا سارا ریڈیو پر برخی کی ماں ہم تقریباً پر کافی اندازہ سر کار کھڑی دی کندھار پہنتن پر داخل کی دو پہنتن جاک پر نام سر ریڈیو ستا اور یہ دیو کال لفار ما دا ولنٹیر کار کو پر صفت کار کھڑی دی اور انہوں خبروانا در لور للا او دا غطر سنگ زا گائنا وقت دا شیرونو یو دانا دوی دی کلمی ہم کوم البتا چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې پاتې کومې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم یو ریکشه نسته کې هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا موږ کار کړی دی او نور د دې چې برخې کې د اډیو ایډیټ زه دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کومه جالبه تجربه د سسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ماده سیسم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس حتما لازم دا د
ژوند برخه
دی بس ډیر برخه راځي تاسو په یادی شې د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا سی وخت راغلی و چې ما یو پوسٹر ڈیزائن کړی وو نو دا پوسٹر سره لیش ما درې وار سلور وارو الهام وی بیا می زمر مسل کاست هم واسته وی یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دغه غلطی نور ایست سی ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د رسول مطابق راسي خو هر وار چې ما راسته دا په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطی به ډیره ساده و ډیر به اصول کومه مې دل خوزما به نو فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غدا ول سر دغه یو خاطره ول به کوې دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوم کوي زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطی زه ولې نه سم پیدا کولی خو څنګه د وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیقا مکه تاسو خو مسول کسي بیا ګور یو ځل بیا هم باید په نظر کې اوسې بیا باید شریک شي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې دې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی دا ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم د سي دا انسان کې دې سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشين نه ده څنګه لایق سم هم لسی نه ده او دا 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 ژوند خو هم دا سیده ډیره مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات وسی استاذ څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات وسی
ajwani prashasha pawaiga janana wai tumhe lakho ajwani prashasha pawaiga walai janana wai tumhe lakho Thank you.
وسینه پخپل پر کولای د جهان سینه ویني چې سلاي منزل را د جنان کی ګرځي سلاي زه ګران تر خپل ځان کولای سوري
پوائے گا